یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنی خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبان حکومت وای په هغه لیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د مشر عبد الله لخوا دوی ته استول شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویل چې دوی ګوري چې د وړاندیزونو کې د افغانستان لپاره څه ګټې نغښتې دي او په خبره یې که خیر پکې وي بیا به عملی شي. حامد کرزی پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې له عبد الله سره یې په ګډه د طالبانو له حکومت څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان ته د سیاسونو د بیرته راتګ لپاره زمینه برابره کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي. دای به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره وګوري. د رویټرز خبری آژانس په حواله دا سفر د روان کړکیچ د کمیدو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده. شولز به وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره سبا سه شنبه مسکو ته هم ولاړ شي. د جرمني صدر اعظم پرون خبریالانو ته ویلي وو چې دغه سفرونه به په اروپا کې د امنیت د تضمین لپاره ترسره شي. بلورته د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنې کړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی، د اوکراین ولسمشر خپل امریکایي سیال ته بلنه ورکړې چې کیف ته سفر وکړي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د روانې فبروري میاشتې تر پای پورې به خلکو ته د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز یا ستن لګول پیل شي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د اومیکرون بڼې مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. د جنوبي کوریا د 2.5 میلیونه نفوس له جملې څخه 5% وګړو د کورونا ضد واکسین لومړي دوزونه لګولي چې ورسره د مړینو او سختې ناروغۍ اندازه کمه شوې. تر اوسه جنوبي کوریا کې د کورونا ویروس څخه باندې 1,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او له دې کبله 1,000 کسان مړه شوي. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. طالبان پر هغه لیک غاور کوي چې حامد کرزی او عبد الله په ګډه ورته لیږلی دی.
هر مشوره موږ ته ورسیږي موږ غور پرې کوو، امکانات ورته سنجوو چې هغه عملي شي او بل دا سنجوو چې د اوسني وخت کې ګټه څه ده.
د پخوانیو سیاسي څیرو راتګ افغانستان ته څومره مهم دی د چارو د کتونکي نظر پرې رااخلو. د جرمني د سولې کلی موسسې لسګونه ماشومان پیژندلې چې د درملنې لپاره یې جرمني ته بیايي.
تر دمګړی پورې خودوی په حدود د 80 کسه ماشومان انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
او د امریکا او اوکران ولسمشرانو د روسیې د پوځي اقداماتو په اړه خبرې کړې دي. دویم نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث درته لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت وای په هغه لیک غور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د مشر عبد الله لخوا په ګډه دوی ته استول شوی. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویل دوی ګوري چې د وړاندیزونو کې څه ګټې نغښتې دي او په خبره یې که خیر پکې وي عملی بشي. حامد کرزی پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې له عبد الله سره یې په ګډه د طالبانو حکومت ته یو لیک لیږلی او غوښتنه ترې کړې چې افغانستان ته بیرته د پخوانیو سیاسي څیرو راتګ ته زمینه سازی وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان ته د افغان سیاسيونو د بیرته ستنیدنې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د طالبانو مشرانو ته د پخواني ولسمشر حامد کرزی او د مخکینی حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله لیک. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې لیک په اړه غور کوي.
دا سنجو چې د اوسني وخت کې ګټه افغانستان او خلکو سیمې همداراز حکومت او نظام ته څه ده، مهمه هغه پاتې انشاءالله چې وسنجول سي خیر پکې و باندې عمل کړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د مخکینی حکومت د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله سره په ګډه د طالبانو د حکومت مشرانو ته یو لیک استولی او پکې د یوې بین الافغاني ناستې غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي وویل په دې لیک کې دا هم راغلي چې د طالبانو حکومت د افغانستان ته د سیاسي مشرانو د راتګ لپاره هم زمینه برابره کړې.
ما او ډاکټر عبدالله یو لیک لیکلی او په هغه لیک کې مو د اسلامي امارت سرپرست حکومت ته د یوې وړې بین الافغاني ناستې او افغانستان ته د ټولو سیاسي مشرانو د بیا راتګ لپاره وړاندیزونه کړي. هغه څوک چې ناراضي دي او هم هغه څوک چې بل نظر ولري او بیا د لوی جرګې له لارې د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل وکړي، ځکه په اوسني شرایطو کې ټاکنې ناشونې دي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې په چارو کې د مخکینی حکومت د دولت وزیر سلام رحیمی هم دا څو ورځې مخکې افغانستان ته ستون شوی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یې د طالبانو د حکومت له یو شمېر چارواکو سره کتلي هم دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مخکینی حکومت ډیری چارواکي او سیاسي مشران له افغانستان ووتل چې لا هم په یو شمېر ګاونډیو او نورو هیوادونو کې میشتي، خو وخت په وخت د رسنیو او په ځانګړي ډول ټولنیزو رسنیو له لارې د افغانستان د حالاتو په اړه خپل نظرونه شریکوي. طالبانو مخکې ویلي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو لپاره عمومي عفو اعلان کړی ده.
و موریدل چې طالبان وایي د حامد کرزي او عبدالله لخوا په ګډه د ور استول شوی لیک په اړه غور کوي. په دې لیک کې غوښتنه شوې چې په خوانیو سیاسي چیرو ته دا زمينه سازي باید وشي چې دوی بیرته افغانستان ته راستانه شي. د دې کار ګټه څه کېدلی شي؟ د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکو میرویس افغان سټوډیو ته وصل دی. افغان صاحب ستړي مشي، څه فکر کوي طالبانو ته دا کار څه ګټه رسوي په داسې صورت کې چې نړیوال هم ورنه د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي چې دوی زمينه سازي وکړي او په خوانیو سیاسي چیرو بیرته افغانستان ته راشي، حداقل شخصي ژوند پیل کړي؟
مننه. که دا کار وسی دا خو سولې ته لار هواروي، په دې کې هیڅ شک شوبه نشته چې د افغانستان حکومت طالبانو د زور لارې نیولای دی. یعنی په سولې ایز ډول طالبان د افغانستان باندې نه دی واکمن شوی. نو که په خواني چیرې راځي لا غوي سره جوړجاړی کیږي، لار به سولې ته هوار شي او د نظام د قوی کېدو لپاره یا د نظام کې د بدلون لپاره به زمينه سازي وشي. خو تر کومه بریده پوری چې د سلام رحیمی د تک خبره ده، هغه د فاطمه ګیلانی سره هم مهال کابل ته د جینو د سی ایچ اس موسسی له لوري تللی دی. دا معلومات ما وکړل. هغه د ترکیه غونډې ته پر 26 تاریخ، 28 تاریخ او 28 تاریخ په استنبول کې دایریږي. هغې غونډې ته ځینې طالب چارواکي په دې قانې کول غواړي چې راشي په غونډه کې ګډون وکړي، او همهاله ځینې پخواني چارواکي چې لا هم په کابل کې بند پاتې دي هغوی هم دا غونډې ته دعوت کړي. دا په خپله د همدې پروسې ته یو لار اواروي. نو مطلب دا دی چې سلام رحیمی ته استوګنې لپاره کابل ته نه دی تللی.
یعنی همدې لپاره تللی افغان صاحب چې همدغه د حامد کرزي له لیک سره تقریبا په تړلې موضوعاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي چې راسي پخوانی سیاسي سیرې دروغواړي، دوی په یو ډول سره په حکومت او سیاست کې در شریک کوي. هدف فکر کوم همدا به وي.
بالکل هدف همدا دی. دا کار که وسی دا به د طالبانو لپاره، د طالبانو د اوسنی نظام لپاره، یا د طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره ډیری ګټې ولري، تر څو پوری چې طالبان په اوسنی وخت کې په کور د نن مشروعیت ترلاسه نه کړي، د بهر مشروعیت یا د دوی په رسمیت پیژندل د دوی لپاره ګران کار دی. د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره درې عمده ټکي په کار دي. یا به انتخابات کیږي، یا به ریفرندم کیږي، او یا به لویه جرګه رابلل کیږي. زموږ دودیز لویه جرګه ده. نو د ریفرندم او د انتخاباتو لپاره خو زمينه سازي نشته، یا میکانیزم جوړ نه دی. طالبان مجبور دي چې دوی به د لوی جرګې له لارې مشروعیت ترلاسه کوي، او د لوی جرګه چې کله کیږي په هغه کې د طالبانو مجبوریت دا دی چې دوی به د پخوانیو چارواکو شتون په هغه کې اخلي. که د پخوانیو چارواکو شتون یا استازي موجود ونه اوسي، خو بیا مشروعیت تر سوال لاندې راځي.
افغان صاحب،
که چیرته
همدلته یو د ټکر موضوع رامنځته کیږي، طالبان تل ټینګار کوي چې پخوانی سیاسي چیرې ازمویل شوی دی، دوی به هیڅکله په حکومت کې د دوی ونډه ونه لري. اما دلته نړیوال تاکید کوي پخوانی ولسمشر او دغه راز حامد کرزی او عبدالله ټینګار کوي چې باید دغه سیاسي چیرو ته ونډه ورکول سي. فکر کوي څه په کار دی چې دغه ټکر سره مات شي او بل اخر انعطاف او نرمښت سره رامنځته شي؟
ګور دیت امید او هیله سٹا چې په افغانستان کې د نن سیاسي چیرې د پخوانی حکومت سره راټولې سی ولی بهر ته پر حمید کرزی یعنی داس ما دقیق اطلاعات پر حمید کرزی او ډاکټر صاحب عبد الله باندې بندیز لګیدلې د دوی ته بهر ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي او د طالبانو ویره هم همدا د کچیر ته داخله ګولارتي پر دی وباندې خلک راټولېدلای سی او د دې راټولېدنی د سبب بداسي دي د طالبانو اوسنی نظام ته بستون دي او مشکلات ورپیشتي نو طالب ذکر دي موضوع ته تشتی یا بهر ته دغه خلکو ته د تګ اجازه نه ورکوي البته که په کور د نن راټولېږي تر ډیره بریده پورې دا امکانات شته چې طالبان دا زمينه سازي وکړي چې خلک راسي او په کور د نن راټول شي د دوی تر تاثیر لاندې تر دوی تر سیوري لاندې و دې پریکړې او دې نتیجې ته سره ورسیږي چې د چې په حکومت کې ځای ونه لري ولی د مشروعیت لپاره طالبان له دې ډلو او له دې افراد څخه کار واخلي خو تر ډیره بریده پورې هغه خلک هم ویشته هغه که چې طالب ته مشروعیت ترکی په حکومت کې واس اختیار او څوکۍ ترې غواړي یا داسې کسانو ته څوکۍ ترې غواړي چې د دوی اثر لاندې یا لستر لږه د داسې وړ کسانو چې هغه ټیکنیکل کسان دي د هغوی دپاره کارونه غواړي خو د وروستۍ خبرې په بلا هم وکړم خو که نړیوالې ټولنې په غوښتنه باندې طالب په مارچ کې ښوونځي خلاصولی سي چې دا د دوی دپاره یو امتحان دی او دا غوښتنه امریکا په کلکه کړې ده د ښځو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د خلاصون نو که هغه کار دی وکړي شایي طالبان دې ته هم جوړ شي چې پخوانیو چارواکو ته په یوه اندازه باندې
سیاسی چارو کتون کئی میروائس افغان و چھ آزادی راڈیو سرے خبریں کولے
شیبہ پہ شیبہ دورزی تازہ خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وو له آزادی راڈیو ووری
زموږ آزادۍ رادیو نه اوري. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي او د هغه هیواد د جمهور رئیس دې پریکړې چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د 12 پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکوي د امریکا د بانکونو اعتماد ته زیان اړولی دی. دا چې د طالبانو نور انتقاد څه دی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه په نړیواله کچه له انتقاد سره مخ شوی او د امریکا هویت او شخصیت یې زیانمن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دې پریکړې د هغه هیواد د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي.
دا پیسې د امریکا په بانکونو کې ایښې وي د امانت په ډول وي. دلته د امریکایي بانکونو امانتداري او د اعتبار کچه په شدت سره صدمه ویني او لیدلې ده چې دوی نشي کولی امانتونه وساتي.
ښاغلی مجاهد وایي د یادې پریکړې په تړاو د دوی دریځ څرګند دی. دا پیسې د افغانستان د خلکو شتمني ده او څومره ژر چې کیږي امریکا د خپل دا پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان د کنګل شویو بانکي زیرمو په اړه د جمهور رئیس بایدن په پریکړه کې چې د جمعې په ورځ وکړه راغلي دا $1 میلیارد د دوه برخې شي. نیمایي د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې نورې دې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوې خو د سپینې ماڼۍ ویاند دی جین ساکي دوه میاشتې مخکې د لیندۍ په 23مه ویلي و چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو. د بشري حقونو د څار سازمان بیا ویلي که د افغانستان بانکي زیرمه په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه یوسي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلي موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی کوم چې هډوکي یې مات یا سخت سوځېدلی دي.
د درملنې په هیله افغاني سرې میاشتې ټولنې ته راغلی. احمد طلحه چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی هیله مند دی چې جرمني ډاکټران یې وګوري او درملنې ته یې هغه هیواد ته واستوي. د افغانستان سری میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلي موسسې ډاکټرانو تر اوسه لشپیتو تر اویاو پوری دا سیناروغ ماشومان په نخه کړی چې هډوکی مات یا سخت سوځیدلی دي او ټاکل شوی چې د درملنې لپاره یې هغه هیواد ته واستوي. د دغې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل
د آلمان د سولې کلی ډاکټران د دلوی د میاشتې له یویشتمې نېټې څخه د پنجشنبې له ورځې نه راغلي دي او دا لړۍ به تر درسم د دلوی پورې ادامه پیدا کوي. تر دمګړۍ پورې خو دوی په حدود د شپېته اویا کسه ماشومانو انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
د ښاغلي صاحبزاده په وینا په ورځني ډول دغه ډاکټران له دوه نیم سوه تر درې سوه پورې ناروغان معاینه کوي. نوموړی وایي د جرمني د سولې کلی موسسي ډاکټران په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل د دا شر ماشومانو د کتنې او په هغه هیواد کې د درملنې د زمینې برابرولو لپاره افغانستان ته راځي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د جرمني د سولې کلی موسسه له دوی سره له درویشت کلونو را په دې خوا دا تړون لري چې په دې ترڅ کې تر اوسه د څلور زره او پنځه سوه ماتو هډوکو او سخت سوځېدلو ماشومانو درملنه شوې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویاند وایي د درملنې هره دوره شپږ میاشتې ده او که اړتیا وي دوام پیدا کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مقابله ازادي رادیو نه اوري اوس هم یو نړیواله موضوع هغه دا چې د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې. تفصیل احمد تکل اوروي.
د اوکراین او امریکا ولسمشرانو ټینګار کړی چې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا په ځواب کې به د ډیپلوماسۍ هڅو ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د اوکراین د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په برخه کې ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې متحد ایالات به پر دې هیواد د روسیې د یرغل په صورت کې سمدستي ځواب ورکړي. د اوکراین د جمهوري ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر زیلنسکی ښاغلي بایدن ته بلنه ورکړه چې په راتلونکو ورځو کې کیف ته سفر وکړي او ورته ویلي دي چې د ده سفر به په وضعیت کې د ثبات د راوستو په برخه کې ونډه ولري. د امریکا او اوکراین ولسمشران دا ټلیفوني خبرې داسې مهال کوي چې د لویدیځ قدرتونو په پرله پسې ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د کړکیچ د کمولو غوښتنه کړې او یو شمیر نورو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې له اوکراین څخه ووځي ځکه دوی ویره لري چې ښایي مسکو د خپل ګاونډي هیواد پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې کیف د دې کړکیچ په اړه د بحث په هدف د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا وویل مسکو د کیف هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې له روسیې څخه یې په ویانا کې د دې سازمان لخوا د تصویب شویو اسنادو په اساس د خپلو فعالیتونو د وضاحت غوښتنه کړې. کولیبا پر ټویټر لیکلی دی چې که روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په ساحه کې د امنیت د ویش په اړه په خپلو خبرو کې رښتینی وي نو د کړکیچ د کمولو او د ټولو لپاره د امنیت د پیاوړتیا په برخه کې باید د پوځي فعالیتونو په چاره کې د شفافیت لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بلخوا واشنگتن د اوکراین په سرحد کې د ځای پر ځای شویو روسي ځواکونو د شمیر په برخه کې خپل اټکل پرون لوړ کړ او ویل چې روسیې د خپلو سرتیرو شمیر له سل زرو څخه یو لک دیرش زرو ته لوړ کړی دی.
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان مرکزی بانک وایي تیر ورځ ناوخته د بشری مرستو د نقدي بڼې دیارلسمه کڅوړه چې دوه دیرش میلیونه ډالره وه د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی ته وسپارل شوه. دغه بانک په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې له رسیدلي کڅوړې سره د مرستندویه هیوادونو د نقدي مرستو کچه له درې سوه پنځه څلوېښت میلیونه ډالرو واوښته. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان بانک له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د بانکي اړیکو په برخه کې د هم اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو په دې برخه کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تعامل رامنځته شي. یاد بانک له دې وړاندې ویلي وو چې دغه پیسې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بشري مرستو او همدارز د پراختیایي پروژو د تطبیق په برخه کې مصرف شي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول او نړیوالو په دننه افغانستان کې د اقتصادي ثبات د احتمالي ړنګېدو ګواښ وښود، ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې به افغانستان ته هر اونۍ په اوسط ډول 40 میلیونه ډالر نقدي مرسته استوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی د امریکا له لوري د افغانستان په کنګل شوي او پیسو کې 2 میلیارده ډالر د خصوصي سکتور دي. دې خونې پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا په هیڅ صورت سره نشي کولی د افغانستان د سوداګرو نقدي پانګه په نورو کسانو وویشي. د خبرځای په حواله که امریکا د افغان سوداګرو دغه پیسې ورنه کړي، لرې نه ده چې خصوصي سکتور له ګڼو اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په تړاو د امریکا د جمهور رئیس وروستۍ پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2.90 افغاني پوله، یو ایرو 103 افغاني 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغاني 13 پوله، یو سعودي ریال 28 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 40 پوله، زر هندي کلدار 1050 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1511 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
دلته بواوري چې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د نورو برخو ترڅنګ د ښوونځیو ودانیو ته زیان اوښتی. دوی وایي دولت او نړیوالو خیریه بنسټونو ته پکار ده چې دا ښوونځی ورغوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اوروزګان ولایت کې خلک وایي نوي تعلیمي کال ته د ګوتو په شمیر ورځې فاته دي، خو په دغه ولایت کې زیات شمیر ښوونځي چې د جګړو له امله زیانمنې سوي همداسې ویجاړې پرتې دي. په ځینو کې ماینونه ښخ دي او په ځینو کې بیا طالبانو خپل وطاکونه جوړ کړي دي. مطیع الله د اوروزګان ولایت د اکلنګې د سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې د کلي ښوونځی د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوی ده او د ماشومانو لپاره په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې مناسب چاپیریال نه دی چې پکښې کې زده کړې وکړي، ځکه د ده په خبره چې وطاکونه نه لري او ټوله تخریب سوې ده.
دا چې زموږ د روزګان کې زیات جنګونه ورانی سوي دي، مکتبونه وران سوي دي، خراب سوي دي د جنگ د تیر جنگ راهیسې. موږ غواړو دغه پیل حال چې د مکتبونه روغ سي، هغه ړنګ سوي مکتبونه، ځکه موږ کم کشنیان چې لرو کلیوال یا خپل کشنیان یا خپل د ولایت کشنیان هغه نس کولای چې تعلیم وکړي، ځکه چې مکتب ته ورسې مکتب یا استادان یې که استادانو مې بیا وټاکونه نه خرابې نه جوړې سوي، یعنی د جنگ رئیس د جنگ څخه خراب سوي.
د ایکلنګي په نوم دا ښوونځی تر 12 ټولګي پرې ده. شاوخوا 2.5 زر زده کوونکو پکښې کې مخکې زده کړې کولې، خو اوس مهال ټوله تخریب پرته ده. د دغه ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي بیا وایي چې په دغه ولایت کې په ګڼو نورو ښوونځیو کې بیا ماینونه شتون لري او په یو شمېر نورو کې بیا طالبانو وطاکونه جوړ کړي دي چې ښایي په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې د زده کوونکو لپاره یو خنډ وي. د اوروزګان ولایت د نچین د سیمې یو اوسیدونکي هغه ولي ازادي راډیو ته وویل
ښوونځی یا هغه د تعلیم ځایونه چې باید زده کړې پکښې اوسي، د مخکني حکومت په وخت کې د پوستو او قرارګاو په صفت ګټه ځینې اخیستل کېدله او اوس چې بیا طالبان اغلی دي، د ډېری مکتبو کې د طالبانو وطاکونه دي، تر ډېره پورې دا ښوونځي ویجاړې سوي دي، نړېدلې دي، بمبار سوي دي، پټاو سوي دي. په ځینو کې اوس هم چاودېدونکي توکي شتون لري، ماینونه پکښې ښخ سوي دي، یعنې تر اوسه پورې دوی د زده کړې دپاره چمتو نه دي.
آغا ولی او د سیمې نور خلک له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې ویجاړې سوي ښوونځي دې ورته ورغوي، له ښوونځي دې پوستې وباسي او ماینونه دې ترې پاک کړي، څو په راتلونکي تعلیمي کال کې ماشومان په خوندي توګه پکښې کې زده کړې وکړي. د معلوماتو پر اساس په ټولو اوروزګان ولایت کې اوسمهال 215 بابه ښوونځي شتون لري چې د پوهنې د ریاست د معلوماتو پر اساس تر 10 پورې ښوونځي تړلي دي، خو د تړلو ښوونځي شمیره د تیر نظام پر مهال شاوخوا 60 ښوونځي وو چې د ناامنیو او جګړو له امله تړلي وې. د اوروزګان ولایت د پوهنې رئیس مولوي خیرالله حق نما ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري یا د تخریب سوي ښوونځي ورغوي. نموړی دا منی چې په یو شمیر ښوونځیو کې طالبان شتون لري، خو وایي چې دا طالبان دوی خپله د یادو ښوونځیو د ساتنې په موخه په پښه کې ځای پر ځای کړي دي.
اسلام ورته لرو انشاءالله ښوونځی به ور برابر وي، خو تر خپل وسه وتوانه پورې ورته بس آماده یو، انشاءالله خپل نظم و طریقه ورسره جوړوو. کومې لارې چې مجاهدینو ته دا ټول معلومې وي چې پر هغه لارو باندې ماینونه پټ وه یا مکاتبو ته نږدې پټ وه، هغه مجاهدینو صفا کړي دي. دغه مجاهدین چې ته کوم وایي ځای ځای چې کوم و، تا چې په ګوته کړي په دغو ځایو کې دغه مجاهدین دغه مکاتبو د حفاظت لپاره دلته اوس پک شي دي. څو چې مکاتب شروع کېږي په حمل کې هغه مجاهدین بلته جنې وځي، موږ د خبره ورته کړې ده د خیر هغه ځیژنې.
حق نما وایي په دغه ولایت کې په سلو کې نږدې 40 ښوونځي تخریب شوي دي چې اوس مهال د زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت خپرونې د هغې افغان فعالې ښځې د راخوشي کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده چې په جنوري میاشت کې تر لاریون وروسته نیول سوې وه. په مقاله کې راغلي چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی له څو ورځو باندې وروسته آزاده شوه. اغلې پریانی هغه مهال نیول سوې وه چې په کابل کې یې د طالبانو پر وړاندې په یو شمېر لاریونونو کې ګډون وکړ. مخکې تر دې چې دا ونیول سي، پر ټولنیزو رسنیو د دې یو ویډیو خپره شوه چې دا پکښې ادعا کوي چې طالبان یې د کور دروازې ته ورغلي او دا په ژړا له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. د دې د ازادېدو له خبر سره یو ځای د 9 نورو افغان ښځو او د دوی د کورنیو د غړیو د توقیف خبر هم خپور سو. د امریکا یو لوړ پوړی استاذ رینا امیری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا 9 ښځې له هغو 40 کسانو دي چې طالبانو د جمعې په ورځ نیولې دي. دې په ټویټ کې زیاته کړې وه چې بې انصافه توقیفونه باید پای ته ورسول سي، خو وروسته رینا امیری دا ټویټ لیرې کړ. د انډیپندنت خپرونې په مقاله کې لولو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی چې ولې د اغلې امیری دا لیکنه لیرې سوه. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې طالبانو ګڼ خبریالان نیولې چې پکښې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کارکوونکي دوه بهرنیان هم شامل دي، خو په مقاله کې لولو چې دا بهرنیان د جمعې په ورځ وروسته له هغه راخوشي سول چې پر نړیواله کچه د دوی د آزادولو غوښتنې وسوې. سان فرانسیسکو کرونیکل ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغو خبرو ته اشاره شوې چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن د وروستۍ پریکړې په تړاو یې پر هغه انتقاد کړی دی. په مقاله کې یادونه شوې چې حامد کرزي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د سپتمبر د 9 قربانیانو ته د افغانستان له کنګل شوي شتمنیو څخه د 3.5 میلیارد ډالر ویش د افغانانو پر حق تیری دی. حامد کرزی د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي ځکه د ده په وینا دا امر غیر عادلانه او ناانصافه دی. مقالې د ښاغلي کرزی له قوله ویلي چې افغانان هم د القاعده د مشر اسامه بن لادن قربانیان دي. مقاله د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په اړه لیکي چې هغه په 1994 کال کې له سودان وشړل سو او افغان جنگ سالارانو دی افغانستان ته بوته. د مقالې په وینا د همغه جنگ سالاران و چې وروسته په 2001 کال کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شول. وروسته له هغه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 په حملو کې زرګونو کسان وژل شول، د طالبانو مشر ملا محمد عمر امریکا ته د بن لادن په لاس ورکولو څخه ډډه وکړه. د ولسمشر جو بایډن د جمعې د فبروري د 11 د پریکړې له مخې به د افغانستان د 1 میلیارد اسعاري زیرمو نیمای د سپتمبر د 11 پر قربانیانو د تاوان په توګه وویشل سي او 3.5 میلیارد به له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ولګول سي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. دی خوز دی با کل سرانه خبری کم نو دا ورنیزا دی امریکی کما پریکره چی کردی دو دی بان پیسو پا مقابل که دا پیسی تا تلیبون ندی بند کردی ناغا کردی دی ویار پا پیسو که دی من پیسی گرد نسی آخو کچی چا کردی پاکستان دی شبی ممنوغا با مسما و پاکستان مونگ خونه و کارا پانستان یه هنده مرشوا پاکستان دی غستاشی مونگ دا کتا
خریدان پختل کلی کی دعا مکتبہ نظر تیر جنگو
مخالفتو لکبل سخبان سولا وسی د اسلامی امارات حکومت دانه ویرالی تقریبا لږ ورځې زه ولاړم مرحل مې بشپړ کړه موږ دغه دواړه مکتبونه جلا سوله اوس په درسو په هر څه باندې مشغوله دي دا مو یو ستره بریا ده بله بریا مو دغه ده چې یعنی دا شخصا زما د خپل کور څخه یعنی کلینیک جوړ دی معرف جوړ دی دا هم ډېره غټه خبره ده بل بیخي که لوی دی که مو کوچنی دی که هر څه چې دي ټول یا ډاکتران دي یا معلمان دي یا نور هم پسې زده کړو باندې اخته دي موږ انشاءالله رحمان خیر خو مشکلاتونه به هم تېر شوي ستونزې به هم تېرې شوي خو دغه نه څه مو ترلاسه کړي دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
اوریدونکو له دې سره دویم نیمایي ته ورسېدو. دولس نیمې بجې شولې وړاندې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو. د افغانستان د شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستۍ پریکړې په اړه بحث پکې کېږي. هیله ده دا بحث واوري کوربای احمد تکل دی خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي په هغه لیک غور کوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالعبدالله لخوا دوی ته استول شوی. په دې لیک کې چې د حامد کرزي په خبره طالبانو ته استول شوی دا غوښتنه شوې چې پخوانیو سیاسي څیرو ته د بیرته راتګ زمینه برابره شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلي موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی کوم چې هډوکي مات یا سخت سوځېدلي وي. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي او د هغه هیواد د جمهور رئیس دې پریکړې چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د 12 پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکوي د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي. دای به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره وګوري او د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نجات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د بحث موز احمد تکل هرکلای کوم. د تخنیکیت چارو لارخونه شفیق عیار کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 12 د حملې قربانیانو ته ورکول کیږي. ښاغلی بایدن د دې شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت له پرله پسې غوښتنو وروسته د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي. نیمایي د سپتمبر د 12 د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې او پاتې د افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلي چې دا پیسې اوس نه ازادېږي بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3 میلیارد ډالر د بسپنې یوه صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 12 د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د شویو حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 12 حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوي. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی خو د افغانستان بانک په یو بیان کې دا اقدام غیر عادلانه وباله او ویل چې دا پیسې د افغانانو شتمني ده. همداراز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا وبلله. محمد نعیم پر ټویټر ولیکل چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو ټیټه کچه ده. خغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د ده په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. په هیواد کې دننه هم په دې اړه خبرګونونه زیات وو. د هیواد مخکنی ولسمشر حامد کرزی پر ولسمشر بایدن غږ وکړ چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي او ویل چې دا پیسې د افغانانو دي. د نن په 15 دقیقې بحث کې د افغانستان او امریکا پر اړیکو او د افغانانو پر اقتصاد، د امریکا د دې پریکړې پر اغیزو له میلمنو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم قدرمنو اوریدونکو، ورځو بحث پیلوو. لومړی له ښاغلي باور نه غواړم وپوښتم، ښاغلي آزاد نه غواړم وپوښتم، بښنه غواړم. آزاد صاحب، د دې پریکړې اغیز به که لنډ راته ووایئ د طالبانو د اوسني حکومت لپاره له اقتصادي پلوه څومره وي؟
سلامونه او درنښته. د متحده ایالاتونو د طالبانو د اوسني واکمنۍ اړیکې تر اوسه بیل دې موضوع هم هغه چې اړیکې ندي چې د دولتونو ترمنځ دی وي. ډېری غوښتنې چې متحده ایالاتونو د تېرو شپږو میاشتو کې تکراراً ویلي دي چې هغه شرایط به طالبان پوره کړي او بیا به د افغانستان او د متحده ایالاتونو اړیکې سره پای شي. دا یو پاس. دوم خبره دا ده چې مشخصا د همدې مسلې یا د کنګلسي پیسو د اعلان یا د کوشش کولو موضوع به د طالبانو د متحده ایالاتونو پر اړیکو څومره اغیز ولري. یو برخه دا ده چې دا کنګلسي پیسې چې په شاوخوا و بلیون نقدي پیسې دی واځي، د سرو زرو یا نورو مسایل چې هلته په امریکایي بانکو کې د افغانستان د شتمنیو د تضمین لپاره پاتې دي، خو بیل بحث دی. دا هغه پیسې نه دي چې هغه مستقیمه د طالبانو سره مرسته وکولی شي. که څه هم په دې حق باندې طالبانو په وار وار چې کومه غوښتنې کړې دي، تر دې وړاندې چې دا پیسې باید خوشي شي، حتی کابو میاشت باندې د طالبانو وزیر وزرا د کابینې په ناسته کې غوښتنه وکړه چې دا ورته خوشي شي او د افغانستان د ولس بېوزله ولس سره مرسته وشي. نو فکر کوم تر ډېره بریده طالبان هم په دې نو خبر چې دا پیسې آیا د نقدي پیسې دی ته ورکول کېږي او د په ټوله کې ویلی شو چې دغه 3 میلیارد دولار هم ناسمه پریکړه ده چې مستقیما د مرستو له لارې افغانستان ته ورکول شي یا د ملګري ملتونو یا نورو کانالو له لارې په افغانستان کې مصرف شي، ځکه دغه پیسې نه دي.
د اثر به د طالبانو د حکومت لپاره اقتصادي له اقتصادي پلوه څنګه وي؟
له اقتصادي پلوه زه بیا یو برخه د دې لپاره ګټور ځکه بولم چې دغه 3.5 میلیارد ډالر یا 3 بلیون ډالر دا افغانستان ته ورکول کېږي او په دې د طالبانو د اوسني نظام یا واکمنۍ یا اقتصادي کومه ستونزه چې موږ دې په ډېره بریده مرسته ورسره کېږي. یو خو کانالونه ډېر خپله شفاف نه دي چې هغه د مستقیم ټول د ولس سره وکړي، په دې کې طالبان هم استفاده ځینې کولی شي.
دا طالبانو ته د امریکا ولسمشر دا ډیر په شفاف ډول په ډیر ټینګار سره ویلي چې دا باید د طالبانو د حکومت چنلونو ته لاسته ورنشي، بلکې دا باید د مرستندویو ټولنو لخوا ولګول شي. یعنی دا باید په مجموع کې د طالبانو حکومت له اقتصادي پلوه کمزوری کړي کنه؟
په دې د دې خوښن هیڅ تضمین نشته چې دا په ډېر شفاف ډول د ولګول شي او طالبانو لاس لري ونه لیږي، ځکه چې طالبان په بشپړ توګه واکمن دي او د دې تضمین نشته چې که نور کانالونه دي یا مرستندوی ادارې دي وکولی شي چې په شفاف ډول دا بېوزلو خلکو ته یا ولس ته ورسوي. نو طالبان کولی شي د استفاده وکړي او په اقتصادي لحاظ مرسته ورسره وشي، خو په ټوله کې په اوږدمهاله کې د سیاسي ساختار لپاره یا د طالبان د اوسني حکومت لپاره زه فکر کوم چې اقتصادي مرسته د وکولی، ځکه دلته بیرته په امریکا کې یا په نړیوال بانکونو کې د افغانستان د شتمنۍ د تضمین لپاره یا د افغانستان د کرنسۍ د استحکام د ساتلو کومې پیسې چې دي هغه له خپل ځای خورول کېږي، او کله چې د افغانستان د کرنسۍ استحکام له منځه ځي نو په مستقیم ډول په هغه هېواد کې چې هلته واکمن دي هغه په اقتصادي لحاظ سره مخ کېږي.
مننه مایر صاحب. 3.5 میلیارد ډالر دی دا، یعنی ډېرې زیاتې پیسې د دولتونو په کچه کې تاسو وسنجوئ، ډېرې زیاتې پیسې نه دي که څه هم افغانستان بېوزله هېواد دی. پخوا ستاسو په یاد دي چې له پخواني حکومت سره به په یوه کال مثلا د یوازې د پوځي ځواکونو د تمویل لپاره به 4.5 میلیارد ډالره د نړیوالو ټولنې لخوا ځانګړي کېدې. ولی دا درینی میلیارد ډالر یا په مجموع کې و میلیارد ډالر یا هغه ټوله کچه دی چې نه نیم میلیارد ډالر د ولی دومره مهمه شوی دا شتمنۍ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکرار تاسو ته درنه ملمته او محترم اوردون ته سلامونه وړاندې کوم. بس دو بوده لري، یو طرف هغه منفی مسله ده، یو طرف مثبت. کچری مثبت طرف ته لاړ شو دا توافق چې کله طالبان سره وشو، یعنی زه د فکر کوم او په دې باندې تاندازې پر مطمئن نمیم چې دلته د رسمیت مسله او دا مسله دغه کې حل شوې دي، او امریکا به ستیپ بای ستیپ خپل امریکا او نړۍ به دې ته یه اجازه ورکړي چې د رسمیت طرف ته لاړ شي. دغه ټول اقدامات دي چې هغې طرف ته روان دي. خو مسله داسې ده چې دلته شل کاله دوی طالبان مقابل کې تبلیغ کړی ده، منفی تبلیغ، عام افکار خپل منفی کړي دي طالبان مقابل کې. دا کار په لاند مدت کې نه کېږي، دې ته یو وخت په کار ده او دا به دستیکونه به حاصل کېږي که تاسو متوجه وئ د امریکا او د اروپا او د نورو هیوادونو د مشرانو نظریات ته وګورئ، دوی ورو ورو د رسمیت مسلې ته نږدې کېږي او دغه نظریات یې اساس ته مثبت کېږي.
د رسمیت مسله خو جلا خبره ده، دلته پر دې باندې خبرې کوو چې د دې هغه اقتصادي اهمیت په څه کې دی چې دومره لویه هنګامه له دې جوړه ده.
او یعنی دغه مسله، یعنی دا هغه ابتدایي قدمونه دي د رسمیت لپاره. خو دیو طرف نه دی لاس بنده ځکه دی خپل عام افکار باندې منفي کار کوي ده. اوس په دې کې بایدن دوه سیاستونه لوبولي دي، یو طرف نه کوشش کوي چې طالبان راځي کې دی، بل طرف نه تلاش و دي روان ده چې خپل عام افکار هم دلته هغه مثبت وسپي. اوس د مثال په ډول دغه دی درینی میلیارد ډالر چې دوی خپل محکمه ته د قربانیانو د پاره د 12 سپتمبر نظر کې نیول شوی ګوره، دا فیصله نهایی نه ده. یعنی دا به محکمه فیصله کوي، محکمه څه فیصله کوي، یعنی دا بعدی خبر ده. خدا چې دا پیسې افغانستان ته انتقال کیږي، هغه مناسبه ده نهایی ده. خدای هغه مثبت بود، منفی بود که مخکې آزاد صدر اشاره وکړ، دا پیسې باید ثبات تولی افغانستان ته. خو که چیرې دا پیسې راځي مثلا خیریه شکل باندې در مصرفیږي، یعنی دا یو مقطعی و ابتدایی مسئله هغه د یعنی د سبستیز موضوع نه در دلته کوم اقتصادی چرخش منځته نه راوړي، تاثیرات به ډیر مثبت نه وي. حال دا چې موږ دینه وړو چې یو طویل مدت ثبات په دې کې رامنځته کړو، نو دا یو منفی بود ده. خو په هر حال کچیر دغه پیسې راځي او د سیستم ته داخليږي، بیا به هم د دینه به طالبان خپله نفع اخلي، او که چیرې د یو ثبات نسبیم راځي، یعنی مقطعیم راځي، بیا به هم نفع طالبان ته رسیږي. مننه
مایر صاحب، مننه له تاسو نه. تاسو یادونه وکړه چې د فیصلې د محکمې فیصله تر اوسه پورې وروستۍ نه ده، او کېدای شي مثلا محکمه یو ظلم د دې پیسو د ورکړې حکم ونه کړي، چې البته موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو. په دې صورت کې که چېرته محکمه د دې پیسو د ضبطولو حکم ونه کړي، د 11 سپتمبر د قربانیانو د کورنیو لپاره، په صورت کې به د ولسمشر بایدن د دې فرمان هغه څه کېږي، یعنی راتلونکې او هغه سټیټس یا موقف به څه کېږي؟
د غټو هیوادونو د تصامیم چې دي، دوی ستراتیژي محور دي، ډېر نه فرد محور. دوی تصمیمونه چې نیسي د شا پودونه نه خرابوي، دوی حتما یو د فرار لارې یوه لار ځان ته کوي پریدي. خو مسله داسې ده چې کله دوی د افغانستان نه وتل، چې په قاطع ډول مثلا که چېرې حقوقي بود او دغه مسلکي سیاسیون په دې مورد کې نظر ورکړي، دوی په افغانستان کې مات خوړلې وه، او افغانستان داسې یو جغرافیایي شکل لري، داسې یو موقعیت لري، د رواني نگان او خلکو رویه داسې ده چې دلته هیوادونه اسانه راتلی شي خو په مشکل وتی شي. که د دې په بدل کې چې دوی یعنی خپل په زراو کسان د افغانستان اوزي او دوی ته په زرګونو تلفات ونه رسیږي، حتما یو توافق شوی ده. د دې په بدل کې به بایدن یا د امریکا حکومت طالبان را څه کوي؟ تاسو د خبرو په تایید، یعنی دا مبلغ ډېر وړ مبلغ ده، دلته به نورې لارې پیدا کیږي او دغه مسایل به افغانستان ته په مثبت شکل اضافه کیږي. مسله داسه چې امریکا په خپل تاریخ کې تر اوسه پورې دوه ځلې په خپله خاوره کې ورباندې حمله شوې ده، چې یو ځل د جاپان د تاریخ کې چې نتیجه تاسو ولیده په دوهم نړیوال جنګ کې، چې د اټومي سلا د استفادې عمل شد او یو ځل د 11 سپتمبر مسله وه چې په دې کې باعث شول چې افغانستان د امریکای طرف اشغال شي. خو که چېرې دې ته وکتل شي دغه مسله خپله داسې ډېر هغه عملي موضوع نه وه، د مشکوکه مسله وه، خو هغې بوته یې موږ نه شو. خو د بل نیکه طرفونه وکتل شي دې مسله، یو طرف ته مثلا د القاعده طرف دا مسله په لاره واچول شو، هم رهبري د القاعده او د کوم اتباع چې ونیول شول دا د افغانستان مربوط نه و، د عربي هیوادونو بخصوص د عربستان سعودي مسله.
پدې مسله مایر صاحب وړاندې هم زغورم چې ستاسو هم ستاسو نظر واخلم او هم د آزاد صاحب نظر واخلم. تاسو مخکې د امریکا پر خاور د برید یادونه وکړه، زغورم آزاد صاحب نو پوښتم چې دا پیښه یعنی د 9/11 یا د سپتمبر د 11 د قربانیانو لپاره د غرامت غوښتنه، دا د لاکربی له پیښې سره چې د قذافی له حکومت نه پیسې واخیستل شوې، عملا ترې وغوښتل شوې، د فشارونو په نتیجه کې دغه حکومت مجبوره که چې هغه تاوان ورکړي، له هغه سره څومره د مقایسې وړ ده؟
دا پیښه د 9/11 پیښه د هغې پیښې سره کاملا متفاوته پیښه ده. ګورې په 9/11 پیښه کې کله چې هغه 19 ترهګر یا هایجیکرز د پیلوټانو په شمول څوک چې پکې داخل دي، یو هم د افغانستان نه و. په 19 کې 15 تابعیت د سعودي عربستان لاره، دوه نفر یې د متحده عرب امارات و، یو یې مصری و او بل یې هم لبنانی و. او د دې تر څنګ د کومې ډلې سره چې دوی اړیکې درلودې، هغه نړیواله ترهګر ډله، هغه هم افغانۍ ډله نه وه، یعنې طالبان نه و، القاعده وه. او بیا د یو مشر یا مشرتابه یې څوک چې و، هغه هم په پاکستان کې وموندل سه، همالته ووژل سه. دا چې طریقه وړاندې هغه شخص په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې و، نو بیا هم دغه طالبان و چې په 9/11 2020 باندې متحده ایالاتونو ډېر په ښکاره ډېر واضح دی سره یو توافق لاسلیک او شرایط سره واضح کړل چې پخوانۍ خبرې بالکل نه وي. په کې په هغه کې یوازینی نوی شرط دا و چې دوی به له دې وروسته د نړیوالو ترهګرو ډلو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري، او هر هغه ډلې سره چې هغه متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو د اتحادیانو ایتلافیانو لپاره ګواښ وي دي، نه یوازې هغو سره به اړیکې نه لري، بلکې په افغانستان کې به د هغو په وړاندې جګړه کوي. نو دا هغه څه و چې په هیڅ ډول باندې له هیڅ منطقه او هیڅ نړیوال قوانین او کلچر او کنوینشن د مخې نسی کولای چې افغانستان د دې پیښې یا غرابت یا
آزاد صاحب
توانیسي.
آزاد صاحب، په دې کې خو د دوی ګوته د طالبانو د هغه محل حکومت ته و چې اسامه بن لادن ته پناه ورکړه او تر اخره پورې هغه ونس پر متحده ایالاتونو ته.
بلې، هو، په حقوقي لحاظ باندې که چیرې موږ وګورو، طالبانو د هغه زمان حکومت هغه د متحده ایالاتونو لخوا ړنګ سو، په بشپړ توګه له منځه بیول سو، او تورن شخص په یادیغه ډلې مشر اسامه بن لادن پاکستان کې وژل سو. یوه برخه. دوه برخه دا ده چې کله قوانین یا کنوینشنونه یا مثلا د هیوادونو د ډلو ترمنځ قراردادونه یا تړونونه لاسلیک کیږي، نو په اوتومال ډول پخوانی تړونونه یا اړیکې هغه بېرته تمدیدېږي. په 2020 فبروري 2020 کې د طالبانو سره تفاهم لیک یا تړون لاسلیک کول د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر او د ځانګړي استازي له ادرسه له طرف د طالبان سیاسي دفتر د مشر د ملا برادر سره لاسلیک کېدل، په دې معنی چې پخوانی ټول مسایل، ټول تورونه، ټول جګړې حل شوې، حتی یو په بل باندې بریدونه د افغانستان کې نه کوي. نو په اوسني وضعیت کې دوی نشي کولای چې د نن نه 10 یا 15 کاله مخکېني واکمنۍ داوا بېرته راپورته کړي، ځکه دا همدا تاسو وایئ چې یو کال وړاندې مدې سره تړون لاسلیک کړ، ټول مسایل مو پخوانی حل کړل او راتلونکو باندې مو بحث وکړ.
مننه. مایر صاحب، د لاکربي پیښه او قذافی نه د زیان غوښتل، دا د پیښې سره څومره د مقایسې وړ ده ستاسو له نظره؟
دلته تفاوتونه ډېر زیات دي، یو خود زمانی مسله ده او بل کوم توافق چې وشو دا مسله باید طریقې کې حل شوي وي. خو مسله داسې ده چې در حقوقي مسایل چې دي، دا دنباله رو د سیاسي مسایل دي. سیاسي مسایل په نړۍ کې اوله خبره کوي. حقوقي مسائل زیات اخلاقي مبود دلته نیسي، یعنی دا مسائل تو وخت پورې خلک جدي نیسي تر څو چې دوی دغه منافع پکې خوندي وي. هغه وخت کې مسله سوا، یعنی د حملې نه مخکې یو ځل د سپادباتو کې مطرح شول چې طالبان غواړي اسامه تسلیم کړي، خو امریکا لري خدای وویل چې نه، موږ د افغانستان سره نور حسابونه لرو. او مسله د سوا چې دوی خپل حمله قطعی کړي و، یعنی دغه بهانه چې یادیږي د ظاهر د مسله ده. مسله دا و چې دوی منافع دلته وای چې دوی باید آسیا ته راشي، دلته دغه نور هوادونه چې کوم دي دا د خپل تحصیل لاندې ونیسي، چې دغه مسائل په دې شکل هغه نشول عملي نشول. دلته راغه یو نظام رنګ و، دلته مثلا بدون د جهانی معیارو کوم توافقونه چې دغې په یوه هیواد باندې اشغال وشو، نظامی اشغال وشو، په لکونه نظامی کسان دلته بدون د ویزې او بدون د پاسپورت نه رفت آمد کوو، د دوی ولسمشران به چې راتلل بدون د توافق نه به دوی رفت آمد کوو، یعنی د حریم د سوال لاندې و، حاکمیت د سوال لاندې و، په میلیون انسانان ووژل شول. نو کچیر است خرامت مسئله د حقوقی نگانه یا اخلاقی نگانه مطرکی که دلته خب بیخی موضوع برعکس معکوس شکل نیسی. او کچیر اگر کم کسان چه دوی مثلا مطلوب دی اگر مطرکی گی کنه، نو دلته افغانستان پس دارم که زملیست که اگر که رازی پرقم که رازی، نو ولی دوی ده مسئله ده پاکستان سره چه عملا
امدا پښتنه ما وکړل چې لتاس نو کوم پاکستان ستاسو له نظره هغه حقوقي معیارونه چې تاسو یادونه کوي د امغه په اساس څومره د دې وړ ګرځي چې باید د دغه غرامت په ورکولو کې یعنی شامل سی؟ په دې خاطر چې د پښتنه ځکه کومه چې مخکې د دغه قربانیانو د 11 د سپتمبر د قربانیانو د کورنیو یو مدافع وکیل د هم کړی و چې د هم ویلی و چې له افغانستان سره خو مسله یوازې نه ده، د سودان سره او له ځینو نورو هیوادونو سره سعودي عربستان یاد کړی و. نو په دې کې سعودي عربستان او پاکستان څومره مسؤل ګڼل کېدای شي د دې لپاره چې تاوان ترې وغوښتل شي؟
ګورې د څو بودنه دمونږ خوانده په اول یا دوام قدم کې راځي، یا به سعودي اول کې راځي د حقوقي نگانه، یا به همدر دمونږ تاسو ګاونده په اول کې راځي. د یو نگانه ده چې دا قطعي شوله چې د دوی ټول رهبري عملا لایف ده برنامه د اسامه باندې کوم حمله چې وه د دوی په نظامي اډه کې هملته حضور درلود. یعنی د حقوقي نگانه دا یو ډېر هغه سوال ده چې ولې دوی باندې تبصره نه کېږي چې عملا هغه ملته و اسامه بن لادن. د حملې په وخت کې په امریکا باندې کومه حمله وشوه دا مثلا مبهمه ده تر اوسه پورې، چې اسامه چېرته و، آیا په همغه جي کې و، پاکستان کې و، که افغانستان کې، ده تر اوسه پورې دا مثلا واضح نه ده. یعنی دا شرایط که ټول وکتل شي نو ډېره ګوته هغه ته نیول کېږي، پاکستان ته نیول کېږي. خو مسله دغه ده چې هغه مخکې وویلې چې د تصامیم چې دي، یعنی فعلي شرایطو کې د حاکمه فضا په بینالمللي اړیکو کې چې ده، دلته د ملامت او سلامت مسله نه ده. د ښه او بد مثلا په دې ریالیستیک یا واقع ګرایانه فضا کې دا ډېر مطرح نه ده، ارزشونه مطرح نه دي. دا مسایل ټول ابزارونه دي د منافع پهغه کې په خدمت کې دي، او دغه حقوقي مسایل چې دي دا د قدرتونو په اختیار کې دي. یعنی هر څومره چې یو هیواد قدرت ولري، یو بازیګر قدرت ولري، د حقوقي اصطلاحات او د حقوقي کلمات چې د دوی په اختیار کې دي، دوی خپل شکل تعریفوي، دوی تولید کوونکي دي. بس
بله آزاد صاحب، مایار صاحب یو پوښتنه مطرح کړه، دی وایي چې زه نه پوهیږم چې ولې د پاکستان په باب یا د سعودي عربستان په باب خبرې نه کیږي، سره له دې چې له د نړیوالو حقوقي معیارونو په اساس هغو تر افغانستان نه مخکې د دوی په وینا راځي. دې سوال ته تاسو ځواب لرئ، ولې هغو ته لاس ګوته نه نیول کیږي؟
ګوره یوازې د 9/11 پیښې مسله نه ده، یا یوازې د شخصا د اسامه د وژلو په پاکستان کې، په بټاباد کې، کاکول کې، یا هغه نظامي اډې ته چې د پاکستان ملیټري اکیډمي ورته وایي، یعنې پاکستان حربي پوهنتون، یوازنی لوی پوهنتون د پاکستان، یغه په څېر په څنګ کې اسامه بن لادن وژل کېږي، یوازې دا مسله نه ده. په تېرو 20 کلونو کې په افغانستان کې چې کومه جګړه د نړیوالو په وړاندې سوې ده، چې طالبانو کوله،
او القاعده هم تر ډیره بریده کې سهم درلود. داعش هم وروسته پیدا شو. دا ډیر په ښکاره د یوازې د متحده ایالاتونو همدارنګه د نړیوالو یا د افغانانو یا د افغان د هغه وخت د افغانستان د دولت او د افغان ولس ادعا نه وي.
آزاد صاحب که په همدغه موضوع راشي، ځکه چې د خپرونې وخت مو ډیر کم پاتې دی، یوازې درې څلور دقیقې پاتې دي، په دا اصل سوال باندې که لطفا تمرکز وکړي.
چارواکو هم په وار دا منلی ده چې طالبان هلته وو او د روزل کېدل او د متحده ایالاتونو د نړیوال پران جنګېدل. په ټوله کې ویلی شو چې پاکستان یا سعودي عربستان په ډېرو مسایلو کې، په سیمه ییزه جغرافیایي سیاسي اقتصادي مسایلو کې، متحده ایالاتونو ته نږدې دی، ائتلافي اتحادي هیواد دی. ډېرې لویې پیښې په نړۍ کې د قدرتونو د ګټو دپاره کارول کېږي. متحده ایالاتونه په دې خبر دی چې پاکستان په دې ټولو کې ښکېل وو. سعودي عربستان همدغه رنګه چې دغه خلک یې یاد ترهګر د دې تابعیت لرونکي وو. لاکن په بل بورډ کې که وګورو، متحده ایالاتونه بیا په ورته وخت کې د پاکستان سره ډېر مشترکات لري، ګټې لري، په سیمه کې د چین او د روسیې او د ایران په وړاندې، همدارنګه د سعودي عربستان سره ډېرې مشترکې ګټې لري. او افغانستان هغه بېچاره هېواد دی چې څښتن نه لري او په سیمه کې د بفر زون په حیث باندې همیشه کارول شوی دی. طبیعي خبره ده چې همیشه فشار په افغانستان باندې راوستل شوی دی، همیشه د جګړې ډګر هغه ګرځول شوی دی. اما په نورو مسایلو کې پاکستان بیا هم د متحده ایالاتو ائتلافي هېواد دی، نو ځکه په پاکستان باندې یا په سعودي عربستان باندې هغه ډول چې لازمه ده نه فشار راوستل شوی دی، نه یې توقع هم کېدلی شي.
مننه. او کلن را ته ووایي آزاد صاحب چې د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ که څه هم ډیپلوماتیک اړیکې نشته تر اوسه پورې، سفارت هم په قطر کې دی، مګر مخکې مایار صاحب یادونه وکړه چې د دواړو ترمنځ په یو ډول سره غیر رسمي فضا شته د همکاریو، او تر اوسه پورې امریکا هم څه مرستې اعلان کړي دي. او حتی مایار صاحب دا اټکل هم کوي چې کېدای شي چې هغه مثبت اړخ کې دا د پیسو نیمایي خوشي کېدل یا آزادول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یوه مقدمه وي. تاسو له دې سره څومره موافق یاست؟
ګوره کابو یو نه وړاندې د متحده ایالاتونو لوړ پوړي نظامي چارواکي دا وایي چې د القاعده په وړاندې باندې وړاندې د جګړې لپاره د طالبانو سره خبرې پکار دي او طالبانو همکاري تلته باید زمينه مساري شي. دا به معنی چې متحده ایالاتونو او طالبان غواړي متحده ایالاتونو هم غواړي چې طالبان سره تر بریده پورې اړیکې شي کې. لکه زه فکر نه کوم چې د طالبانو اوسنۍ ساخته چې څه ډول دی، همدغسې په بشپړه توګه همدغه ساخته دی پاتې شي، او بیا د متحده ایالاتونو د طالبانو د رسمیت پېژندنې چارې پیل کړي. ځینې انعطافونه په طالبانو کې برخه راځي، په ټوله کې دولتي ساخته کې ممکن ځینې تغییرات راشي. له هغه وروسته به هغه ډول چې ډیپلوماتیکې اړیکې لازمي دي یا د رسمیت پېژندنو یا مشروعیت کوم حقوقي برخه چې ده، هغه ته به زمینه مساعده شي. لاکن په اوسني ساخته کې زه فکر نه کوم چې یوازې دغه مسایل د دې باعث شي چې طالبان په همدغه شکل چې دي، په همدغه شکل دی، د متحده ایالاتونو یا د غرب له لوري په رسمیت وپېژندل شي.
ډېره زیاته مننه. او مایار صاحب، عین پوښتنه غواړم له تاسو هم وکم، څومره تاسو تمه لرئ یا فکر کوئ یا اټکل کوئ چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ او په مجموع کې له لویدیځ سره په اړیکو کې د اوسنۍ کنګل چې دی دا به مات شي؟
دا کوم شرایط چې د یو حکومت یا د یو دولت پر وبخي په نظر کې نیول کېږي، دا شرایط یعنی تر د نوي کچې نه پورته طالبانو دا عملي کړی دي. مثلا د حکومت موجودیت او حاکمیت مسله، د جمعیت او د خاورې دا مسله، یعنی سلسله طالبان په دې مسله کې حاکم دي، یو سلسله نزاکتونه وجود لري چې هغه د مقبولیت او د داخلي مشروعیت مسله ده، چې هغې کې د همدغه نظام په حفظ کې چې یو نیاز ده افغانستان په مدت کې بسی و سرتاسری متمرکز هیواد هغه ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري.
مایر صاحب، هغه کورنی مشروعیت کې چې تاسو یادونه کوي، ډیر مهم مسائل لویدیز یادوي، مثلا د بشري حقوقو مسائل دي، د ښځو د حقوقو، د ښځو د تعلیم مسائل دي، د تاسو وایي تاسو
دغه مسائل چې دی یعنی اکثره د دوه داخلي بود ډیر زیات لري، یعنی په یو شکل ماغه دا مداخله د ارزښونو تفاوت دی، او کچیر موږ د خزر حقوق په نظر کې ونیسو چې عملا موږ ګورو هغه اقتصادي بودی اکثر مشکل جوړ کړی دی، که د فاتره ته د تاک مسئله وي خدای خو ډیر زیات هغه بود لري د نه اقتصادي بود لري، ځکه د مردانه او د پاره معاشات او کار زمینه برابر نه دم داسې زنانه او د پاره د تحصیلات مسئله ډیر زیات حل شوې ده، د مشروعیت د پاره تور د غټ ټیپ چې طالبان کولی شي واخلي د پارلماني انتخابات په لار اچول او د دغه نظام حفظ، یعنی په دې کې که چیرې د موږ نه پوښتنه وشي د افغانستان خلک نه پوښتنه وشي، په دې کې موږ مثلا بیا چند پارچگی او څو حکومتونه دلته نه غواړو، همدغه نظام د همدوس په همدغه شکل حفظ وي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث مو اوریده. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایر. تر بیا د خدای پامان.